السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم. د افغانستان 2020 د ورځنۍ لوی مرستندوی کانفرنس نن د سولې او ثبات د راتلو په ټینګار باندې پیل شو. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا کانفرنس ته په پرانستونکې وینا کې وویل د سولې ټینګښت د افغانستان د دولت لپاره ستر لومړیتوب دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي له شپږ زرو زیات ماشومان په افغانستان کې د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون یکشنبه په پټه له سعودي عربستان څخه کتنه ترسره کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا کانفرنس ته په پرانستونکې وینا کې وویل چې د سولې ټینګښت د افغانستان د دولت لپاره ستر لومړیتوب دی.
په جنیوا کې د افغانستان د کانفرنس پر مهال چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د دوامداره مشارکت یوه مهمه غونډه ده، تر پایداره سولې جوړونې پرته بله کومه مهمه موضوع ذهن ته نه راځي. سوله اوس وخت په اساسي توګه له سیمه ییزو او نړیوالو متحدینو سره د مشارکت په برخه کې د افغانستان په یوه مهمه تګلاره بدله شوې ده.
ښاغلی اتمر د سولې د لومړیتوب خبره داسې مهال کوي چې د طالبانو او افغان دولت د ملکچي پلاو ترمنځ له شاوخوا دو نیمو میاشتو رئیس د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوو خبرو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې او هغه په ټپه درېدلې ښکاري. له افغانستان سره د جنیوا په دغه لوی مرستندوی کانفرنس کې به چې سبا هم دوام کوي او د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو حضوري یا په آنلاین بڼه ګډون کړی، تر 2040 کال پورې له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو نویو مرستو ژمنې وکړي. ټاکل شوی افغان ولسمشر اشرف غنی هم سبا دې کانفرنس ته مجازي وینا وکړي. د یو بل خبر له مخې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری مشر فیلیپو ګراندی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره د مرستو ته دوام ورکړي، کنه د ورانوونکو عواقبو له خطر سره به مخ شي. ګراندی په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل د میلیونونو افغانانو راتلونکي په دې هیواد کې د سولې د خبرو په نتیجه او د دې هیواد پرمختیا لپاره د جنیوا د دوه ورځني کانفرنس په ګډون د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر ژمنو پورې تړلې ده. ګراندی دغه راز خبرداری ورکړ چې که په هره برخه کې هڅې ناکام شي، نو به په لویه پیمانه د خلکو د بې ځایه کېدو په ګډون د دې هیواد لپاره ورانوونکي نتیجې ولري. هغه وویل روان کال په افغانستان کې دننه د شخړو له امله نږدې 300,000 کسان بې ځایه شوي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یو بل خبر له مخې د بشر د حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ هم د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی چې له دې هیواد سره د کیدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بسپنې د ښوونې او روغتیا په تېره بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګیږي. پاتریشا ګاسمن چې د دې سازمان د آسیا د چارو مشره ده ویلي چې د جنیوا کانفرنس یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه خوندي او عامو افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو ته د دې زمینه برابر شي چې پراخ ازادي ولري او لخې خوونی او روغتیایي خدماتو برخمن شي. ګاسمن ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې روانې خبرې باید د دې لامل نشي چې نړیوال د افغانستان له تر ټولو ډیرو زیانمنونکو ټولنو سره مرستې کمې کړي. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د یوه سوله ییزه او حقونو ته په درناوي ولاړ هیواد په توګه په دې پورې تړلې چې دا هیواد لوستی او سالم نفوس ولري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي له شپږ زرو زیات ماشومان په افغانستان کې د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي. یونیسف دا خبره په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی او ویلي دي چې یوازې تیر 2019 کال 1400 ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 2215 نور ټپیان شوي دي. یونیسف وایي دا په نړۍ کې د جګړو په سیمو کې د ټولو وژل شوو او معلول شوو ماشومانو په سلو کې 30 دي. د راپور په استناد دغه ماشومان د حکومتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ مخامخ جګړو په نتیجه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ټول ټال 5909 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي چې په سلو کې څه باندې 30 ماشومان دي. د اسرائیل د یو شمیر رسنیو د راپورونو لمخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون یکشنبه په پټه له سعودي عربستان څخه کتنه ترسره کړې او د هغه هیواد له ولی عهد محمد بن سلمان او د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره کتلې دي. د اسرائیل د راډیو تلویزیون دولتي شبکې کان ته اسرائیلي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي تایید کړی چې نتنیاهو او د اسرائیل د جاسوسۍ د ادارې موساد مشر یوسف کوهن د سعودي د سره سمندرګي په غاړه نیوم ښار کې له محمد بن سلمان او مایک پومپیو سره خبرې کړې دي. د اسرائیل یو شمیر نورو رسنیو هم ورته خبر ورکړی دی. د نتنیاهو دفتر او په بیت المقدس کې د امریکا سفارت تر اوسه د دغو راپورونو په اړه څرګندونې نه دي کړې. که دا مسله تایید شي دا به سعودي عربستان ته د اسرائیل د یو صدر اعظم لومړنی سفر وي. د دغه کتنه په اړه خبرونه داسې مهال خپریږي چې اسرائیل په خلیج کې د سعودي عربستان له دوو متحدینو متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اړیکو د عادي کېدو تاریخي موافقې کړې دي. تر ډیره د ایران په اړه اندېښنې له عربي هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو د عادي کېدو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې منځګړیتوب کړی محور جوړوي. او ټاکل شوی چې چین سبا یو فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستوي. د چانګي پنځه په نوم دغه بیسپرلۍ بیړۍ به د چین د وینچانګ له فضایي اډې وتوغول شي او د سپوږمۍ پر سطح له راکوزېدو وروسته به د ځمکې د ورځو په حساب څوارلس ورځې تیرې کړي. دغه بیړۍ به چې چین یې د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته استوي بیرته ځمکې ته د دغې سیارې ډبرې او خاورې له ځان سره راوړي چې هغه به له ساینسپوهانو سره د سپوږمۍ د پیدایښت او جوړښت په اړه په لا پوهاوي کې مرسته وکړي. سپوږمۍ ته د لومړي ځل لپاره د امریکا فضایی سازمان ناسا په 1998 کال کې د پولیو فضایی بیړۍ په ذریعه لومړنی انسان استولی و.
نوریاس نوریو خبرونه ویل کولی شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. د افغانستان 2020 جنیوا کانفرنس نن پیل شو. په دغه پروګرام کې موږ ګڼ مطالب په همدې مسله باندې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په دې اړه وویل:
Peace today is firmly established as a top policy goal of the Afghanistan's partnership.
سوله په اساسي توګه له سیمه ییزو نړیوالو متحدینو سره د مشارکت په برخه کې د افغانستان په یو مهمه تګلاره بدله شوې ده. د جنیوا د کانفرنس د لومړنۍ ورځې اکثر ویناوالو د سولې په پروسه کې د ښځو په مشارکت باندې ټینګار وکړ. له هغې ډلې د ښځو چارو وزیر حسینه صافی له نړیوالو وغوښتل چې له افغان ښځو سره مرسته وکړي.
We the women of Afghanistan would like the international community to back us up.
په دغه پروګرام کې به تاسو ته هم که وخت او چانس درکړو چې د جنیوا د کانفرنس خپلې تمې له موږ سره شریکې کړي. ازادي راډیو ته غوښتل بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان 2020 دورزینه لوی مرستندوی کانفرنس نن د سولې او ثبات راتلو په ټینګار پیل شو. د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو خوا جوړ شوی چې پکې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازي برخه لري. ولسمشرې ماڼۍ ویلي افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو څلور کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري جلب کړي. اجمل اند د جنیوا 2020 کانفرنس بهیر تر دې دمه تعقیب کړی او مهم مسایل را سره شریکوي. مهرباني.
ډیره زیاته مننه. په جنیوا کې نننې کانفرنس دی اصلا سبا ته د لوی غونډې یو تمهیدی غونډه ده چې خپل دوی د غننې غونډې د کانفرنس جوړونکو څنګزنې غونډې بللې. په لومړنی فایل کې په افغانستان کې د وی تلپاتې سولې په اړه باندې بحث وشو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر چې د اروپایي ټولنې د کړکیچ د تنظیم له کمشنر سره یو ځای د غونډې قربتوب هم کوو دغه برخه په خپلو خبرو پرانیسته. هغه په افغانستان کې د سولې په برخه کې په کښو هڅو باندې خبرې وکړي. په ځانګړې توګه له هغه راوروسته چې د تیرې فبروري په میاشت کې امریکا متحده ایالاتو او طالبانو په دوحه کې تړون لاسلیک کړ،
خغلی اتمر د سولې په برخه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه یو بنسټو باله چې له هغې راوروسته د خپل دولت هڅې یادې کړي. له امریکا، اروپایي ټولنې، قطر، پاکستان او یو شمېر هیوادونو نومونه یاد کړل چې مننه ترې وکړه چې د ده په وینا بین الافغاني خبرو پایلې ممکن کړ، خو ټینګار یې وکړ چې طالبان د پرله پسې ژمنو سربیره هم تر اوسه پورې هغه څه چې د ده په وینا د باثباته سولې لپاره ضرور دي د اور کم او تاوتریخوالي راکمولو موضوع ته نه دي رسیدلي او په دې برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی. هغه همدارنګه د سولې په برخه کې پخوانیو ناکامو هڅو ته اشاره وکړله چې د ده په وینا کله چې ناکامې شوي دي وروسته ترې ناورینونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د راتلونکي یو تصور هغه داسې وړاندې کړ:
of a unified, independent, sovereign and democratic Afghanistan.
متحد، آزاد، خپلواک او دیموکراتیک افغانستان یو داسې هیواد چې نه له داخله او نه له بهره سولې او ثبات ته ګواښ وي. داسې افغانستان چې په سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې نه یوازې د تیرو 19 کلونو بریاوې وساتي، بلکې پیاوړې یې کړي. دا هغه څه دي چې افغانانو او زموږ نړیوالو متحدانو یې لپاره سترې قربانۍ ورکړي.
خغلی اتمر ویل د دې بریا او ارزښتونو مهمه بشري حقوقو د خزو حقوقو د قانون حاکمیت او خي حکومت ولایت د دولت او د افغان ټولنې ژمنتیا ده. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مشر عباس وبخي د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مشر خغلی ستانګزی هم په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه شتننګونه یاد کړی او په افغانستان کې په ځنګړې توګه د سولې په اړه خبرې وکړي. د هغه په وینا راتلونکي لاره ستونزمنه ده.
Talking with Taliban under the current complicated environment at national regional
دوی په ملي سیمه ایز او نړیواله کچه په وسنیو پیچلو شرایطو کې له طالبانو سره خبرې په داسې وخت کې چې موږ د بیلابیلو ترهګرو شبکو له خواله غواخونو سره مخ یو، سخت دریځ خبريږي، بی باوري زیاتیږي او د کرونا وبا اغیزو هم نړی په سر اخیستي. همدارنګه د طالبانو لند فکری هغه څه دي چې لارې ستونزمنه کړې ده. په دې کانفرنس کې ستانګزی صاحب په عمومي توګه افغان چارواکو هڅه وکړه چې خپلې بریاوې شریکې کړي او له نړیوالې ټولنې نه د طالبانو سره د یوې داسې سولې په برخه کې ملاتړ وغواړي چې د دوی په وینا هغه بریاوې چې افغانستان په تیرو 19 کلونو کې لرلې هغه وساتل شي. په کانفرنس کې د افغانستان لومړی میرمنې میرمن رولا غنی هم خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د دولت وزیر سید سادات منصور نادری وغږېده. همدارنګه د بهرنیو په استازیتوب یا د نړیوالې ټولنې په استازیتوب باندې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشرې خبرې وکړلې. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وغږېده. همدارنګه یو شمېر نور بهرني چارواکي هم په کانفرنس کې وو او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په ساتلو ټینګار وکړ.
مننه کوم په دې رابطه به بیا بشپړ راپور ولرو. اجملاندو د جنیوا د کانفرنس تر دې دمه بهیر پاړه باندې لمک سره ورستی جزئیات شریک کړل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
لکه څنګه مو چې په تیر راپور کې واوریدل، د جنیوا د کانفرنس د لومړۍ ورځې ویناوالو تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار کړی دی. دا چې کومو ښځو د افغانستان په استازیتوب دغه کانفرنس ته خبرې کړې دي، اجمل تورمان یې بشپړ جزئیات راکوي.
د افغانستان لومړی میرمنې رولا غنی په ټوله کې د خزو د خونو په تندیتوب خبرې وکړې. وی ویل چې روان تاوتریخوالی به خزې خپل مبارزې په شان کړي او دغه شان به خپل مبارزې ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزیر سید منصور سادات نادری د سولې په برخه کې د افغان میرمنو پر رول ټینګار وکړ. وی ویل چې دوی مخامخ له طالبانو سره ناس او خپل حقونه ګټي. د افغانستان د خزو چارو وزیر حسینې صافی هم په تیرو شلو کلونو کې د افغان خزو د لاسراوړنو په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې دا لاسراوړنې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې مشترک لاسراوړنې دي او باید په ګډه ترې ملاتړ وشي.
وی د وومن اف افغانستان اسس
موږ افغان شدي د خپل هیواد سیمه او نړۍ لپاره د سولې، سوکالۍ او ځانبسیاینی محلي نوښتونه څیړو، پلانو او عملي کوو. ل نړیوالې ټولنې غواړو چې موږ ملاتړ وکړي.
د انټرنیشنل کمیونټي to back us up.
په قطر کې د افغان حکومت د سولې د مرکزی پلاوی غړي فوزي کوفي هم د کانفرنس ته د ویډیو کانفرنس لپاره خبرې وکړې. وی ویل دوی په دغه خبرو کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. غړي کوفي هم په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په خوندیتوب او د تیر شلو کلونو په لاسترونو ټینګار وکړ. غړي کوفي وړاندې وویل
د طالبان کلیم that their views towards women have changed.
طالبان ادعا کوي چې د خزو پر وړاندې لیدلوري بدل شوی دی، که څه هم دوی نه دي حاضر شوي چې په ټوله کې د افغانستان خلکو په ځنګړي ډول خزو ته ډاډ ورکړي چې افغانستان به د سولې تر هوکړې وروسته د یوې جوړې شوې خونې په ډول له خپلې تنوع سره پاتې شي.
افغانستان ویل لوک لایک ا ډیکوریټډ روم وذ اټس ډایورسټیز.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهزاد اکبر د سولې پروسه کې د خلکو په پراخ ګډون ټینګار وکړ. ویل چې د خلکو او قربانیانو غوښتنې باید د باسونو برخه وي. د کانفرنس یو شمېر نور ګډونوالو هم په افغانستان کې د خزو د حقوقو او د سولې په برخه کې د دوی پر رول ټینګار وکړ چې بشپړ جزئیات په د ازادي رادیو په را روانو خبرونو کې شریک شي.
اجمل تورمانو له کابل له مکسره د جنیواد کانفرنس د لومړی ورځی د زینو مهمو برخو خبري شریک کړی دا چې د کانفرنس اکثرو ګډونوالو د خزو د حقونو په خوندیتوب باندې ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې رفا د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي.
د افغانستان د ورو شلم جنیوا کانفرنس نن په جنیوا کې پیل شوې ده. نن د اصلي ورځی یو حاشیه‌ای بحث ده، خو پکې مهمه خبرې شوې دي. لا غیر د افغانستان د سولې او ثبات په مسله باندې ټینګار شوې ده. دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویلي دي چې اوس وخت د افغانستان لپاره د سولې او ثبات راتلو مسله تر نورو ټولو مسایلو ډیره مهمه ده. همدارس په دغه کانفرنس کې د خزو د حقوقو په خوندي توبم ټینګار شوې ده. د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې همدا شیبه د سیاسي چارو له کارپو خاغلی اجمل سهیل سره خبرې کوو. سهیل صاحب، ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست سره خبرې کوي. تر نورو کلونو اوسنی شرایط متفاوته دي په افغانستان کې. نړیوال به څومره لیواله وي چې له افغان حکومت سره مرستي وکړي؟
د سلام پر وړاندې کولو سره زه فکر کوم چې هغه څه چې متفاوته ده، البته داسي کره او راغنده یعنی تفاوت په دې کانفرنسونو کې نه وینم، ځکه چې هغه کوم کانفرنسونه چې په بون کې شوی او بیا دغه نو وروسته په توکیو کې وشو، همدارنګه په لندن کې وشو، همیشه د کانفرنسونو کې پر تعهدات باندې خبرې شوې دي. دوړخیزه تعهدات باندې خبرې شوې دي چې باید کم کارونه د افغانستان حکومت او کم کارونه د نړیواله ټولنه او کې ولبات امرګه د نتایج او د فایل خې چې نه نړیواله ټولنه په خپل ژوندتیاو کې تر اخره پورې پات غرغلې ده، پات غرغلې اومدارنګه فرزند افغانستان حکومت باندې پات غرغلې. یو ورته بیا د موضوع مطرح کیږي چې چون د افغانستان مسأله اوس په حد زیاته په اساس پړاو په تر رسیدلې ده، د امریکای ځواکونه د افغانستان د ټلو په حال کې نړیواله ټولنه همدارنګه فرزند ناتو ځواکونه د افغانستان د ټلو په حال کې دي. نو په داسې شرایط کې چې یو ربیا د افغانستان سره یو نوې تعهد په نظر کې نیول کېږي، دا د افغانستان د خلکو لپاره، افغانستان د حکومت لپاره او بیا د نړیواله ټولنې لپاره خورا زیات اهمیت لري. ولې دا چې دا د کوم ژمنه چې د افغانستان دولت د خوانه کیږي او یا کوم ژمنه چې د نړیواله ټولنې د خوانه کیږي، دا به ورسره نتایج خو یو فیصله وخت یو چې څومره دوړ اړخونه د متحد پاتې کول مهمه مسله په دې کې دا چې bale چې فرضاً په دې باندې باید ټینګار وشي چې د افغانستان د سولې ثبات مسله ده، د افغانستان د سعادت مسله ده، فرضاً دا رنګه د هغه تعهدات چې په 2014 کال کې شي او تقریبا کزه اشتباه ونه کومه شاوخوا 15 میلیارد ډالر د افغانستان د ترقی او د پربختي کارون بخره ژمن شي او د غرب جاج واخیست چې تر کوم هدف پورې هغه په نظر کې نیول شي. د دې نه پته مهمه مسله په افغانستان کې د اصلاحاتو ده، چې عام نړیواله ټولنه او تسترګي پلار ده هم د افغانستان.
بله مننه. دا به زه وپوښتم ښاغلی سهیل، په دغه کانفرنس کې تر ډیره پورې بشرپالې ډلې د ښځو د حقونو مدافعین دغه مسله ډیره راتوده شوې ده چې باید د ښځو حقونه د ښځو راتلونکي خوندي وي او کڼړیوال مرسته کوي. دغه دی تقریبا داسې یو شرط غوندې دوی وړاندې کوي چې باید دغه مسله ډیره یقیني شي. څه فکر کوي چې په دغه برخه کې افغان حکومت لاستراوړنې لري چې په مټ به نړیوال همکاري تر وهڅوي؟
زه یو نورم تاسو ته ارزو کوم دا چې خپل فرنزه په المان کې ژوند کوم، دلته د کوم حلقات چې موږ سره تماس کیو هغه هم اته دې ته فکر کوو چې چیرته د طالبان حکومت راځي په افغانستان کې باید د افغانستان سره مرسته جاري وساتل شي. ولې مرسته د شرایطو پر اساس باندې ځي؟ یو دغه شرایط نه دا و چې دغه نو لاسکلنه لاستراوینه چې په افغانستان کې هغه په دیموکراتیک اخ کې د هغه فرزند په پیداری اخ کې د هغه فرزند په اقتصادي اخ کې دغه ارزښتونه باید وساتل شي. دغه ادامه د لپاره باید کار وکړي، د لا پرختې د لپاره کار وشي. دا چې نړیواله ټولنه یو ور بیا د موضوع فرزند د په جنیوا کانفرنس کې او ځنی د حقوق پالنې ټولنه چې کوم یو دی هغه د موضوع مطرح کوي چې د افغانستان کې دغه کومې لاسترونی چې د خځو د حقوق په اړه کې دی او د دیموکراتیک ارزښتونو په اړه کې دی دا باید نورم پیاوړی شي او وساتل شي او د دې پرمختګ لپاره کار وشي. لبادا مرغه د افغانستان حکومت دغه سټراکچر چې کوم یو ده وی نو شو کولای چې دغه مسالې ژمن پاتې شي او بل اخر د دې لپاره د دې په لار کې کوټلي ګامونه پورته کوي.
ولی مننه خغل اسماعیل، زه غواړم وخت کم دی، فقط په اخر کې کلند راته وای چې دا کانفرنس خو د څلور راتلونکو قانون لپاره ډیر برخلیک ټاکونکی بلل شوې ده. که احیانا هغه ستامي چې افغان حکومت لري افغانان لري هغه سي ستر لاس نه شي، څه بکیږي بل اخر د افغانستان راتلونکو په څه حالت کې بوي؟
څه فکر کوم چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ډیر ژور بحث ضرورت لري. زما پام باندې ځکه چې دا وخت هم ډیر کم ده، نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان حضور په نړیواله ټولنه کې ثابت شوی حضور ده. نړیواله ټولنه ضرورت لري افغانستان ته، او بل برعکس افغانستان نړیواله ټولنه ته ضرورت لري. نو زه فکر نه کوم چې په هیڅ شرط، حتی داسې شرایط کې چې د افغانستان حکومت د طالبان سره یو ځای حکومت جوړي یا طالبان راځي افغانستان ته، نو په هغه صورت کې هم نړیواله ټولنه ژمن دي چې افغانستان سره مرسته وکړي، ولې د شرایطو پر اساس باندې. نو که چیرته د افغانستان خلک او د افغانستان نظام ونشي کولای چې هغه ژمنتیاوي چې یا هغه نظریات یا هغه بل اخر پروګرامونه پلانونه چې په دې کې مطرح کیږي چې هغه ونشي کولای هغه فیصله په عملی جامه کې مطرح شي، نو زه فکر کوم چې دا یو شرط مونږ نه لا رسیدلی. نو اوس رهبری په متحده ایالاتو کې تغییر کړی، هغه د افغانستان په کله باندې ځینې پلانونه او پروګرامونه لري. خو
ډیره مننه کوم ښاغلی اجمل سهیل، په جرمنی کې میشت افغان کارپو او سیاسي شنونکی دی، لمک سره خبري وکړي د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې خپل تحلیل را سره شریک. اوس هم د زینو اوریدونکو غږونه تاسو ته خبرو چې د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې هغه څه وایي.
تاسو لا پیغامونو
پر احمد بدرم د کندهار ولایت سیدونکی په جنیوان نور کانفرنسونه کې د افغانستان د لپاره پیسې راټولې شوې دي. څنګه چې تاسو شاهدان یاست، په شفاف ډول دغه پیسې په افغانستان کې نه دي مصرف شوي. موږ هیله ده چې کومه مرستې چې اوس ورسره کېږي د افغانستان لپاره، دا به په شفاف ډول په افغانستان کې بالخصوص د بسازي په برخه کې مصرفېږي.
نوم می فضل واحد افکاری دی او د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. د افغانستان د فارچ هر اقتصادي ناست کیږي د زمنګ د پاره ګټه وره ده، او د همدغه سی پتیرو کانفرنسونو کې د افغانستان سره ډیر کومکونه مرستې شوې دي، او ماغه کومکونه مرستې دي چې افغانستان په ترننه ولاړ دي. بیا هم په دغه جنیوا د کانفرنس نه زمنګ وښتنه دار شي دوی باید زمنګ د افغانستان د خلکو د پاره په دسي زیربنایي پروژو باندې او عام المنفعه او ټول ګټو پروژو باندې فوکس وکړي چې عامو اقتصاد د هیواد قوی شي، او عامو د خلکو سره پروزګار شي، ځوانان پروزګار شي، او د همدې لارې د خلکو د کورنۍ اقتصاد پیوړی شي او د جنگ جګړو مخه ونیول شي.
حکمت الله سلیم د کندهار یو تن اوسیدونکی دا کانفرنس د افغانستان د پاره ډیر مهم دی ځکه په تیر وخت کې د دې کانفرنس تلار څخه افغانستان ته مرستې جلب شوې او په زیات اندازه پیسې افغانستان ته د افغانستان د حکومت سره کومک شوی و چې هغه به د افغانستان د خلکو د ژوند پر وضعیت او په نورو برخو باندې لګول کیږي دا ځل هم ورته پروګرام دی چې مشتمل لري چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د حکومت او خلکو سره کومک کوي تر څو په بیلابیلو برخو کې موثره تمام شي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي پروژل کې دوه باندې لس ورځې واوختي خو لا هم په دې برخه کې د حکومتي ادارو څېړنې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې په هلمند کې د الیاس دایي هم مسلکي خبريالان اندیښمن دي او د دایي د وژونکو موندل او محاکمه غواړي اجمل اند په دې اړه راپور جوړ کړی
سپینی تیکې په خامک د جوړسوي غاړې ترڅنګ نیم تخریب شوی پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي دلته پراته ټول توکي سوځېدلی او د مرموی او چاودونو لامل
د نومبر د میاشتې په 12 نیټه د هلمند حالاتو د انزورونکو غږ د تل لپاره خاموش شو دا ساده رډیو د وژل شوی خبريال الیاس تای کورنۍ او همکاران لا هم نه پوهیږي چې هغه چا اول واژه په هلمند کې خبريالان او مدني فعالان د حکومت لخوا د الیاس تای د وژل کېدو په قضیه کې د جدي او شفاف څېړنو پایلې ته پته مده حیات الله داوری په هلمند کې د ملي رادیو ټلویزیون مسول دی
دولت څخه بیا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو د شهادت د غوی د ترور نکزی دی په جدي توګه باندې وسیړي یوازې د داسې نه پرېږدي لکه همیشه چې کمیسیونونه جوړ شوي دي د پلټونو پلاوي جوړ شوي دي او بیا وروسته یې ارتجانه ده معلومه شوي
عبدالسلام زاهد د بوست سیمه ایز رادیو مشر په دې اړه وایي
هر چا سره دا پښتنه پینا کیږي چې ولې خبريال دی کوم د سنور کسان دي چې مثلا دوی وژل کیږي د نامنو کسان لخوا او قضیه نه تړل کیږي
یو شمیر هلمند میشتي خبريالان وايي په افغانستان کې کشفي او عدلي ارګانونه په هغه معیار نه دي چې موږ د وی قضیه د خوب لټلو تمتري ولرلې شو د بوست رادیو د خبرونو مدیر احمد شاه پاتون
یوازې تر دې پر محدودې چې په لټنې روان دي نور بیا اثر ورکسی په خپل وخت باندې هیڅوک دغه جوابوي نه هیڅوک دغه پښتنې کول ونه دي زما ګومان دا دی چې لوی عامل د فساد شتون دی یو ډېر پیچلې پروسه د عدلي او کشفي ارګانونو ده دا هم د دې لامل سوی دی چې اکثره دوسیې چې دي اکثره قضیې هغه تر خاورو دوړې لاندې
خو هلمندی ژورنالیستان وایي دوی به د غواخونو او خطرونو سربېره خپل کار ته چې د هلمند خلکو ته د معلوماتو رسول دي دوام ورکړي نعمت الله همت د غږ راډیو د خبرونو مسول
خو خبريالان د ریسک لک دي د خبريالانو اراده کلک ده چې پر دې لار بزي د خپل غریب ولس ژغ بره پورته کوي
الیاس تای په لشکرګاه خار کې هغه محل د په موټر پوری د یو نخلول شوی ماین چاودنه کې وژل شو چې له کوره کار ته روان وو د نوموړي تر مرګ څو ورځې مخکې په کابل کې د تولونی او سپخنې خبريال یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې وژل شوی وو تر اوسه هیڅ د دې وژنو پر پرغاړه نه ده اخیستی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین وایي د دې وژنو د قضیو په اړه څېړنې دوام لري او هڅه کوي عملینې پیدا کړي د هلمند د والی ویاند عمر سواکم د یک شنبه پر ورځ ازادي رډیو ته ویل د الیاس تای د قتل په اړه د دوی څېړنې روانې دي
د لپاره چې باید هغه څوک چې په واقعیت سره په دې برخه کې مجرم وي او هغه څوک چې په دې کې لاس لري هغه چاته باید کشفي او استخباراتي ارګانونه ودرېږي ورسیږي نو بینان په دې باندې کار روان دی او په دې برخه کې قضیه سرته داخل شوې دي ټول ارګانونه او په دې باندې کار کوي او په واقعي ډول باندې په دې کار کوي
طالبانو هم د الیاس تای د وژل کېدو په اړه په لومړني عکس العمل کې ژمنه کړې و چې د دې وژنې په اړه به څېړنې کوي د خبريالانو د ملاتړ ادارې وایي د وژل شو افغان خبريالانو په قضیو کې تر اوسه حکومت ډیر کم توانېدلې هغه کسان عدالت ته راکاږي چې د خبريالانو په وړاندې د زور زیاتی عامل دي د ایلیا استایی همکاران او د کورنۍ غړي اندېښنه لري چې ورځي ونې میاشتې او کلونه به واوړي، خو د ایلیا استایی وژن کې به څرګند نشي او د وخت په تیرو دوبه د هلمند دا رسا خاموشه شوی غږ
خپل شرایط او غوښتنې ترتیبوي. خو د دې روان جنگ تر ټولو لوی ډله عام خلک دي چې نه غوښتل خو په یوه نه بل لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته وشکې تویوي.
الیاس دایی مسلکی او بی پرې خبریال
د مسایلو په اړه بیل نظر درلود.
الیاس دایی رین تندای او خندا